جرمني کې د 2015 کال لومړۍ نیمایي کې د پناه اخیستنې قضیه د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% کمې شوې دي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو ادارې ویلي په دې موده کې افغانانو تر ټولو ډېرې د پناه غوښتنې ورکړې او ورپسې بیا د سوریې او نورو هیوادونو اتباع دي. د جرمني خبری آژانس د شنبې په ماښام لیکلي د 2015 کال له پایله د جون تر وروستۍ نیټې نږدې 3000 کډوالو جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. تیر کال دې موده کې دا شمېر څه باندې 1,22,000 و. د پناه غوښتنې په شمېر کې د کموالي اساسي لاملونه د جرمني په پولو کې د کنټرول زیاتېدل، جرمني ته د بالکان هیوادونو لخوا د کډوالو د تګ مخنیوی او د سوریې په سیاسي وضعیت کې بدلون ښودل شوی. جرمني په څو تاریخجنو پیښو کې د کډوالو له لاسترلو وروسته د پناه غوښتونکو په وړاندې پولې سختې او تګلارې جدي کړې. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن پرون شنبه د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندري یوروویچ رودونکو ته سپارلې ده. دا ګام وروسته تر هغه اخیستل کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د جولای په 3 اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجنس په روسیه کې د خپل سفارت د یوې خبرپاڼې په حواله ویلي چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو پراخ غبرګونونه پارولي. چین خپل طالب چارواکو د هغوی پلویانو او یو شمېر سیاستوالو د دې ګام هرکلی کړی. خو د بشري حقونو فعالانو، فعالو میرمنو او د طالبانو د تګلارو منتقدینو دا کار غندلی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ایران او اسرائیل له جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په عام محضر کې ولیدل شو. د رسنیو لخوا د خبرو شوو ویډیوګانې پر اساس خامنهي د عاشورا د شپې د ازادارۍ په مراسمو کې لیدل شوی دی. خامنهي د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې له پایله تر اوسه د عامو خلکو له سترګو پټ وو او د موده کې یوازې 3 ویډیویي پیغامونه خپاره کړي دي. د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دوی ته د خامنهي د پټ ځای معلوم دی، خو په خبره یې دوی د وژلو نیت نه لري. او د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس نن یکشنبه لیکلي چې په مړو شوو کې 15 ماشومان شامل دي. د ژغورنې ډلو پرون شنبه د 200 هغو نجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه یې کمپ وهلی وو. دغه نجونې تریتم شوي او تر اوسه یې د مړي ژوندي حال نه دی معلوم. تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او دغلته د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده. د تگزاس والي ګریګ ابوټ په یوه خبري کنفرانس کې دا وضعیت په ایالتي کچه یو ناورین یاد کړی او له وضعیت سره د مبارزې لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د فدرالي سرچینو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. په نږدې نیم ساعت کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې د کډوالو وضعیت د ملګرو ملتونو اندېښنې. سلګونه کډوال او لګکي اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي.
بدبختانه مهاجرین دولت بسیار بد قرار دارن. یک هفته دو هفته که شده می روید
لوپه ده مرغ کډوال په ډیر بد حالت کې دي. دا یو یادونه کیږي چې دا حال روان دی.
د کډوالو عالی کمشنری د کډوالو استل یو ناورین بللی. د بیپولې ډاکټرانو ټولنې ویلي د ناروغانو د زیاتوالي له کبله یې یو شمېر روغتونونه په افغانستان کې تر فشار لاندې دي.
مونږ خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مونږ له حکومت نه نړیوالو موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
نور راپورونه هم شته او په افغانستان کې مو د ماشومانو لپاره د یو کارتونیست ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپورته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې پرشته تبعیض تاوتریخوالي او د هغوی په نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه راپور کې چې تازه د دغو کارپوهانو لخوا خپور شوی راغلی چې په دغه هیواد کې سلګونه افغانان او دغه راز مذهبي او قومي لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته وضعیت ډېر کړکېچن شوی او دوی نشي کولی له خپلو کورونو ووځي. تفصیل له فیروزې عزیزي نه اورو.
په دې وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو له زیاتېدو او پر ټولنیزو رسنیو له دغو کډوالو سره د ناوړه او له سپکاوي ډک چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه چلند د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. دغو کارپوهانو په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي، د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 2015 کال د جون په 13 د جګړې له پیله تر اوسه سلګونه بهرني اتباع په ځانګړې توګه افغانان د ټولنیزو رسنیو کارونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین او د قومي او مذهبي لګکیو غړي په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د وضعیت له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې یوازې په جون میاشت کې 2650 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه هم په داسې حال کې چې د دغو کارپوهانو په خبره په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې موجودې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د دغو کارپوهانو له ډلې ریچارډ بینیت په خپله ایکس پاڼه د دغه راپور په بیا خپرولو په ایران کې له افغان کډوالو سره پر ناسم چلند نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې دوی له سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له پیلېدو وروسته د دوی پر وړاندې وضعیت ډېر کړکېچن شوی او د نیولو او ځورونو له ویرې له خپلو کورونو هم نسی وتلای. په تهران کې اومیشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د استوګنې لپاره د ویزې د مودې له پای ته رسېدو وروسته د ایران د پولیسو لخوا د جاسوسۍ په تور نیول او بیا له دغه هیواد ایستل شوی دی. د زیاته کړه چې د ده د ویزې موده هم ختمه شوې او اړ دی چې د بندي په څیر په کور کې پاتې او د وتلو جرات
مادرم که تقامت تموم شده بود و جرم جاسوسی گرفته شو شکنجهش کرده بود.
در پلار می چه در اقامت موده ختم شده و در جاسوسی پا طوری نیوله و شکنجه کرده. پخی هم پا زنزیر ترلی دی او خواره او بای هم نور کرده. څو ورځې د ایران د پولیسو په بند کې وو او بیا افغانستان ته واستول شو. دلته د کډوالو لپاره وضعیت ډیر خراب دی. هغه کسان چې د ایران د استوګنې کارتونه نه لري ټول د جاسوسۍ په تور نیسي او افغانستان ته استوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې او د زورونو له امله د دغه هیواد د کډوالو ایستلو بهیر چټک شوی دی.
یک هفته دو هفته
که شده می روید. لبه ده مرغ کدوال پا دیر بد حالت کی دی. ده یو یا دو اونی کی که چه ده حال روان ده. آن اقا کسان چه ساتون کی دی یا پا شرکت که کار که وی دیر پا وی رزی. زبوک دیر نکده ملگری هم بویستن. وضعیت واقعاً دیر اندیخمنون که ده. هیله مندیم چه ده وضعیت بدل شی.
ده پا داسه حال که ده چه پر طولنیز و رسنه یا داست ویدیو بانی خبری که چه ده زینو کسان و لخوال افغان کدوالو سره ده ناسم او لسپ کوی دک چلن کارندوی کوی. خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دغو ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نسی تاییدولای. له ایرانه د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو بهیر په بیساري ډول په ځانګړې توګه د وروستیو نښتو له پیل راهیسې زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR افغانستان ته د کډوالو بیساري ستنېدل د پیچلي بشري ناورین یوه برخه بللې او ویلې دي چې د جون له 13 راهیسې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په بیساري ډول ګړندی شوی دی. دغه سازمان په ټکو یوازې د جولای په لومړۍ نیټه له ایرانه څه باندې 3000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او دغه راز مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې تبعیض غندلی دی او د ایران له حکومت یې غوښتي چې دغه ډول چلندونه پای ته ورسوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ له ایران د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیچلی بحران بللې ده. UNHCR په یو اعلامیه کې له ایران د راستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بسیار د بیساري زیاتوالي خبر ورکړی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیف د تیرې جون میاشتې له 14 رئیس له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتواله پیچلې بحران بللې ویلې دي چې د غستنېدنه ډېرې په خپل خوخانه ده، بلکې ډېر وی د جبري ستنېدو لویرې افغانستان ته د تګ پریکړه کړې. دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دی رضاکارانه، خوندي او له درناوي ډک کړي، ځکه د یونیسیف په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کیدای شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ د نوي څپې د پیریدو لامل هم ګرځي. یونیسیف په اعلامیه کې چې جولای په 4مه خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواد له 3000 ډیر افغان کډوال راستنه شوی. داسې مهال چې د اعلامیه پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیده. دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 1,000,000 او 4,00,000 ډیر افغان کډوال په جیبري ډول او په خپل خوا خبر ته هیواد تستانه شوی چې یوازې 1,000,000 یې له ایران ایستل شوی. یونیسیف په افغانستان کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنېدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی، د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې مشت نور محمد چې درې ورځې وړاندې لخپلې اتکسیزي کورنۍ سره یو ځای د غزې تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بيخي مهاجرين افغان
دوی دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګا ته دی اوسي، هر یو درنه پیسې اخلي، کنزلي کوي، بدره دی وایي. موږ څلور ورځې په اردوګا کې وو، ان یو ګلاس وبې نه راکولې چې وبو مو غوښتي ویل به په پیسو یې واخلي. یو بوتل موږ ته په 50 تومن راکولو، ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه
به کلی پیدا نه مېشو.
په همدې کم کې بل مشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاری زمینی برابرې کړي. دوی موږ ته کار او روزګار پیدا کړی، زموږ درد واوري، زموږ د راتلونکي غم وکړي. هلته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ، موږ څه کړي؟ ایران افغان کډوال آباد کړی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې امن شته خو کار نشته، موږ ته دې کار برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بي ساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې راپارولي. تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د تیر جون په 9 ایراني چارواکو په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د جولای 13 د دې هیواد ووزي کنه په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو وروستۍ پراخ استنیدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلې کړې. یوناما خبرداري ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او
د بیپولی ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوې. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان یې د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاوو، د متخصصو ډاکټرانو او درملو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکی ده. وای کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلاً د ولایت بلخ سابق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګري سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون له دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات سوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي، له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 5 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 45,000 په 2040 کال کې یو لکو 220,000 ته لوړ سوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورورستل سوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هره ورځ په اوسط ډول د 300-450 ماشومانو درملنه سوي، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په اسرائیلو کې پرون شنبه خونړۍ ورځ وه. هغلته د لږ تر لږه 2 امریکایي مرستندویانو د ټپي کېدو راپور خپور شو. په نورو پیښو کې بیا لږ تر لږه 70 فلسطینیان وژل شوي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندوی کارکونکي شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه بریدکونکو لخوا د مرستو د ویش دی او پروګرام په پای کې شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پوځ خصوصي قراردادیان هم ګمارلې دي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرائیلي چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزه کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. روټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاد موده کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوی دي. په دوی کې 23 تنه هغه مهال وژل شوی چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې مې میاشتې راهیسې غزه کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 250 میلیونه څاښته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو غلچکی برید سره 1200 کسان وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه د اسرائیلو په بریدونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوي او غزه نږدې له خاورو سره یو شوې ده. د تاوتریخوالي له دغو راپورونو سره هممهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندیز ته په مثبته روحیه ځواب ورکړی او چمتو دي چې خبرو ته کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شنبې په ورځ غزه کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستی وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی ښودلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې له ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې پایته نږدې شوی او سم راځو دې چې انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاء او اشخاصو هغه ډیجیټالي انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څوک ګوري خو ماشومان ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان وایي د کارتوني فلمونو لیدل ماشومانو ته هم تفریح ده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب الرحمن ایمان د خپلو کارونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
راځه د نړۍ خو خمستي وکړه
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوري د افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سره کاوی او سم زده وو او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلودو په غو کې به ما سره لګي او ما د شان و می آنلاین ارز د کول.
ایمان وی به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. خغل ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوه بخښو باندې وشل شوی یو هغه کارتونی دي چې چاپی وي بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشنی کارتونی بیا په دوه برخو وشل شوی دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دوه بودی وایو د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وروتلای دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تړي راه ته منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې هغه بیا دری بودی دی او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځان ته نورو کسانو ته د غوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړی دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وای د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د ښېګڼو په اړه وای
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی بلکې زیاتښت پکې راغلی دی. او راست تر بلی ډیریږي د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځ نخلی د ټولنې د اصلاح د ماشومان او د روزلو د هر څه د لپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري، خو په خبره یې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کېږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري، خو په خبره یې د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
د هغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدلی او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدې کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو لا پیغامونه
سلامونه نیکی هیلی اخترامه دی ازادی رادو مخترم و کارکون کتا و دی ازادی رادو اوریدون که ولیدون کتا. زه غواړم چې خپل نظرم شریک کما او یو غوښتنه هم دی طالبانو نم لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دی د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دی جناکیانو، او تقریبا داسې ونیسه چې 12 14 15 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستېدل دی. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده پکې. افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم آباد لره، کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام، به احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه معاشد چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک په نظام په لاس کې ده. نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
آزادی
میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، نن ورسره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعاله یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست؟ خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه او هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وې، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاته وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې، او ښوونکي مو څوک و؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت د جمهوریت کې مثال پای ته رسولي دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسولي دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل لپاره، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو د ښځو نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نورو ولایتو ته. شو مثال ورکړم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه؟ جاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر سې خویندې هم ولې چې دی به تللې موټر کې تللې او راتلې، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېر حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېر حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله، او ډېرې داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده. تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده، تکړه وې نه وې؟
نه، خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بې حده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دوه کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما خپله قابلګي ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي وه. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې، مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کې ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه وو؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پښتو پته ده د ښځو په وړاندې، که د پخوا خبره وکړمه هماغه خبره کېږي. ډېری خونده چې شوق علاقه لرله چې دی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چون که فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې، کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزادي به کې، بیا به یا د فامیل دخوا اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې، خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي. یعنې خو دا چې ډېر مشکل وو، بابا چون ما ویل چې ما دولتي ویلې ده، د فامیلونو لخوا مشکل وو، د فامیلونو لخوا مشکل وو چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال دی نورم خپل زده کړه څه کوي چې کوي که نه نور تحصیل څه کوي، آیا دولسم دی ویلې. نو داسې مشکل هغه وخت کې ډېر وو.
پاپا پانتوني زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی وو؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې که تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان امام ملاتړې دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې ویل نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه شوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېر شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ په خوښه
تر ډېره حده پورې که زه ووایم، یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپله همدا مکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
د رسم رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه دخیله وی نور انجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم، زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار دی، هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لرو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرو ځایونو کې دي حق نه لري چې خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماوره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلۍ باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید انجلۍ جیز وکړي یا کنجلۍ کورنۍ خپله جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي؟
که زه درته ووایم فرده جانې، په زابل ولایت کې چې د اولور نسبت نورو ولایتو ته چې زه ورباندې خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت داسې نور اولور زیات دی، ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي، هم به کور کوي، هم زه هم نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زبل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسو څخه کوي په بخښنې سره بریا جان، د پیسې چې بیا اخلي بیا انجلۍ ته بیرته تلاور ته په اخلي کور ورته په کوي څه ور باندې؟
ما درته ویلي که نه فرق لري، اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېر حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دغه ولور کې دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکیان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره، د مثال عمر نه زیات وي، دوی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کړي. او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه که اوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تصمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونو کوي باندې، هم په نارینه وو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دی ولور
اخیستی؟ یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کس دی او کس دی، زه به حقیقت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه اخیستې ولور اخیستې درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل په لاس کې چې مزوی او مغه کې وکم، یعنی حقیقت خبره راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه وو هغه مې اخیستې.
داسې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پوهیږي انجلۍ ولک سره خوښوي په خپلو کې، په انجلۍ پیسې وانخلي که نه، که بیا انجلۍ میړه کره قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې ستا دي، داسې موضوعګانې ستا دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نسو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونه چې مثال هغه نجونه چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه. فکر کوم تاسو موضوع همداسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی په اړه ته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې و چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېرووم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې دوی رواج دي پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخیږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسې راسئ د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نور ولایت کښې هم سته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نسته دي او په دوم قدم کښې مثال انځر انګور دغه مېوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کښې هم کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کښې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کښې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښتی چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار یې څنګه ده آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دی کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوئ آنلاین واخلي
بلې هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نېټ او دا مثال دی دوی سره اشنایي نه لري یا دوی ته د کوم لاسرسی نه لري تر ډېره حده پورې شته دي چون زما کار محدود د زابل ولایت کښې نه دی زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم په هغو ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسې له کوم ځای نه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځایه تاسې ترلاسه کوئ
ما چون مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قابلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړم ځکه همداسې کښېناستل او نامیده کېدل ښه کار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل یو د کورسر پرسته هم هم ته ډیر حد پوري او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړم د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تمره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم به ترې ترلاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لرای څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو ان تر هغه حدا پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هغه پورې موږ ګټ نه کوو خو بیا چون نسبه کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم حدا پورې چې باید ګټ وسی تر هغه پورې نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
قبل یو بل یو زمام ټول خوند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوی کزنه هم دا پیغام دی اول زخپل یی مثال مې دی د پاره چې ما باندې مم دا سیما ویل چې ما خپل وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالې وسیم درا سوار کې دوی هم کول سیما په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یی شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی و کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی کول سیما پر مخ وزي یا د مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخ وزي آنلاین سوداګری کولای سي په مختلف بخشونو کې چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوي دی خر د فروش ټول آنلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې د دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېر کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګری ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څخه شروع کړي
په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناسته دي ځکه نشي کولای په ټوله کې خزل کارونه راګرځول شوې دي ستاسې روسي خبرې ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي نه هر ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنی لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمختګ وکړي یو څه زده کړي یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي نا امیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دائم خپل هوسه دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نا امیده نه سي دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی کچیر د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه در سيدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره
ډېر زیاته مننه کور ودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي راسره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې
ډېره مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې زمو د دې خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
راگانیستگی کا غل چکے رانیستگی
غل چکے رانی